په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې روانې خبرې مجلې ته مو یو ځل بیا زه حمید مومن هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د روانو هڅو او همدارس د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د روسي او پرمختګونو په اړه معلومات درکو. نور رپورټونه هم لرو، خو اوس د افغانستان نړۍ خبرونه چې فریده هوټ سیفي وړاندې کوي.
د ناتو چارواکي وایي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د 2000 نورو بهرنیو ځواکونو غوښتنه کړې. ایران نن ویل بهرنیو هیوادونو ته پکار نه دی چې د دې هیواد په قانوني سیستم کې مداخله وکړي. یو عراقي خبریال نن په بغداد کې وژل شو او روسیا او اسرائیل د پوځي همکارۍ په برخه کې تړون لاسلیک کړ. لمړی د افغانستان اړوند څو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان په امریکا کې هغې یوې وړې کلیسا ته چغواړې د قرآن کریم نسخې وسوځوي خبرداری ورکړې او ویلي دي چې دا پارونکې عمل کېدای شي په افغانستان او نورو سیمو کې د امریکایي عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ډیوډ پیچوس ویل د مسلمانانو د مقدس کتاب سوځول امکان لري. امریکا نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په ټولو هغو سیمو کې چې ورسره اړیکې لري د پام وړ مشکلات ورته رامنځته کړي. په کابل کې د امریکا سفارت هم یو اعلامیه خبره کړې او دا مسله یې غندلې ده. په فلوریدا کې د یوې کلیسا خلک نیت لري چې د راتلونکي شنبه په ورځ چې د سپتمبر د 11 نیټې سره سمون لري په امریکا باندې بریت دغه ورځ باندې په امریکا باندې بریت شوی او د قران مجید نسخه هم وسوځوي. د ناتو چارواکي وایي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د 2000 نورو بهرنیو ځواکونو غوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو هیوادونو چې په افغانستان کې عسكر لري د افغانستان له جګړې سره د خلکو ملاتړ کم شوی دی. د ناتو چارواکو په دې اړه زیاتې څرګندونه نه دي کړې. ناتو وایي د افغان ځواکونو د روزنې ترڅنګ وړي سکل د مخالفو وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات هم زیات کاندي. په پکتیکا کې د هغو لسو تنو ټپي ماشومانو څخه 15 تنه مړه شوي دي چې د چارواکو په وینا د طالبانو لخوا په توغور شو توغندیو کې تیره شپه ژوبل شوي وو. په پکتیکا کې د ملي اردو د ځواکونو د دوهم نمبر لوا د عامه اړیکو مسؤل جګړن هارون نن ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشوم د سختو ټپونو له امله د بګرام د هوایي اډې روغتون ته استول شوی او څلور نور ماشومان خپله په پکتیکا کې د پی آر ټي یا د ولایتي بیا رغونې د ډلې په روغتون کې تداوي کیږي. طالبانو د دولتي چارواکو دغه د اچ ګوندی یاد شو لسو ماشومان تمرکز روب لوسلواله طالبانو اړولې ناسمه بللې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي چې د سمبلی د 28 نیټې د ولسی جرګې انتخابات خایستونځي ولري، خو باید افغانان د رای ورکولو له دغه چانس څخه کار واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د نامنې او لامل د رای ورکولو سبند زر مرکزونه نه پرانیستل کیږي. د دې کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
107 نفر تبدیل شوه
نازایږي چې ترکیه تر اوسه د انتخاباتي مرکزونو 107 مسولان له یو ځای بل ځای ته تبدیل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. زموږ هڅه ده چې د انتخاباتو د ولسوالۍ او د دفترونو مسولان له یو ولسوالۍ نه بلې ته تبدیل کړو او کچیر امکان ولري بل ولایت به هم ولېګل شي.
بلخوا د بدخشان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت به یوازې هغه ولایت وي چې پکې به خلکو ته د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو پر مهال هیڅ ډول امنیتي ستونزه نه وي. د بي سرحد خبريالانو ټولنې له افغان چارواکو غوښتي چې د افغان خبريال سید حامد نوري د وژنې قضیه په جدي ډول وڅېړي او قاتلین یې معلوم کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي د کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلې چې د افغان خبريال وایان دروخت نوري د وژنې په اړه جدي څېړنې وکړي. سید حامد نوري ورمشپ د کابل په لمړنیو مکروریانو کې د نامعلوم کسانو لخوا د چړې په گزارونو ووژل شو او یو روسي مقام چې نه غوښتل نوم واخیستل شي ویلي روسي غوړي په افغانستان کې د هغو تاسیساتو پر غولو کې مرسته وکړي چې د پخانی شوروي په وخت کې ودان شوی وو. دغه چارواکي رويټرز اژانس ویلي موږ وړو چې د شوروي اتحاد لوري د هغو یو څلويختو تاسیساتو د زینو په بیا رغونې کې همکاري وکړو چې ډېر اهمیت لري. یو وتلې عراقي خبريال چې العراقيه تلویزیونی چینل ته کار کاوه په داسې حال کې چې نن په عراق کې په خپل موټر کې روان وو په ډزو وژل شو. رائد السرای په دې مشهور چې په خپل پروګرامونو کې د سنیانو او شیعانو ترمنځ د اختلاف د کمولو هڅې کولې. د بي سرحده خبريالانو ټولنې د حمله غندلې او د عراقي چارواکو یې غوښتي چې په دې اړه د سمدستي پلټنې پیل کړي. د بي سرحده خبريالانو په حواله د 2003 میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې په عراق کې 213 تنه خبريالان وژل شوي دي. ایران نو نویل بهرنیو هیوادونو ته په کار نه دی چې د دې هیواد په قانوني سیستم کې مداخله وکړي او د هغو هڅو مخه ونیسي چې په سنگسار د یوې محکومې شوې میرمنې په اړه روانې دي. درې څلوېښت کلنه میرمن سکینه محمدي اشتیانی چې د دوه ماشومانو مور ده، په بدلمنۍ او د خپل میړه په قتل کې په لاس لرلو تورنه ده او په مرګ محکومه شوې ده. دا مسله د نړیوالو اعتراضونو سبب شوې ده. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر وویل
د
فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي دا سزا داسې یو عمل دی چې حتی په اړه یې څوک تصور هم نشي کولی. دا په لوړه سطحه بېرحمي او منځنۍ پیړۍ ته ورستنېدل دي. د ایران د حکومت یو ویاند رامین مهمن پرست نن وویل د میرمن اشتیانی په اړه ناسم معلومات خپرې شوي دي. له ایرانیو خبري رسنیو څخه داسې ښکاري چې ممکنه د سکینه د سنګسار له سزا څخه بچ شي، خو هغه به بیا هم اعدامېږي. روسیا او اسرائیل د پوځي همکارۍ په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ. په مسکو کې د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو ترمنځ شوی تړون جزئیات نه دي څرګند شوی. تر کتنې وروسته د اسرائیل د دفاع وزیر او د هغه روسی سیال اویل مسکو د اسرائیلو د پوځ مهاجهزیدل او پرمختګ په جدي ډول له نږدې څاري. د اروپایي کمیسیون مشر خوزمان ویل باروسو نن ویل په اروپایي اتحادیه کې اقتصادي بیارغونه په خپل مسیر روانه ده او اقتصادي وده به تر لومړنیو اټکلونو لوړوي. خو باروسو د اروپایي اتحادیه د وضعیت په اړه تر دې دمخه اروپایي پارلمان ته ویلي وو چې په اروپایي اتحادیه کې لا هم د بیروزګار خلکو شمیر ډیر زیات دی. د استرالیا صدر اعظم جولیا ګیلارد به تر هغه وروسته چې دوه آزاد وکیلانو د هغې په پلوي ائتلاف وکړ او په دې توګه په پارلمان کې تر خپل مخالف ګوند یوه کرسۍ زیاته په برخه شوه، نوی حکومت جوړ کړي. هغې وویل
Labor is prepared to deliver stable, effective and secure government.
د استرالیا صدر اعظم وایي د کارګر ګوند ته تیار دی چې حکومت وکړي. کارګر ګوند د درې راتلونکو کلونو لپاره د یو باثباته مؤثر او مسؤول حکومت لپاره تیار دی. زموږ هیله د داسې یو حکومت لرل دي چې یوازې د استرالیا د خلکو په خدمت کې وي. د اګست میاشتې په یوویشتمه چې استرالیا کې انتخابات وشو، رای ورکوونکي په دې بریالي نه شو چې اکثر رایې یو ګوند ته ورکړي. او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین وایي دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غوړي له مسکو سره د واشنگتن اړیکی خېکړي دا یو ریښتینی هڅه ده. پوتین چې د روسیې په ساحلي خار سوچي کې د روسیې په اړه د نړیوالو مطالعاتو د کلب غړو ته څرګندونه کولې، پرونه ویل مسکو د جمهور رئیس اوباما نه وخته زیاته پاملرنه کوي. دا د ازادۍ رادیو په روانه خبری مجله کې د افغانستان سیمي او نړۍ څو خبرونه.
دا ازادي راډیو دا وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ولسی جرګې را روان انتخابات د افغانانو لخوا د خپل راتلونکي د ټاکلو لپاره یو مناسبه موقع وبلله. دی وایي
21st of September will be 3 days after the election.
دوی وايي په افغانستان کې د ولسی جرګې د ملي انتخاباتو درې ورځې وروسته د سپتمبر 20مه یا د سولې نړیواله ورځ ده، او دا د افغانانو لپاره یو ښه دیموکراتیک فرصت دی چې په آزاد توګه خپل راتلونکي انتخاب کړي.
دغه د سرګندونو بشپړ حال به په ریپورت کې واوري. په افغانستان کې د سولې او پخلاینې روانه هڅې کوم ځای ته رسیدلې او په دې برخه کې اساسي ستونزې څه دي؟ په یو تفصیلي مطلب کې به د ټولو پوښتنو ته ځواب وویل شي. د نړۍ د مسلمانانو ترڅنګ په خپله امریکایانو هم د کلیسا د یوې افراطي ډلې دا پلان په کلکه غندلی چې غواړي د سپتمبر د میاشتې په 11مه نېټه د کلام پاک یوې کاپۍ ته اور ورته کړي. په افغانستان کې اداري فساد په وړاندې روانې هلې ځلې او که وخت و ځینې نور رپورټونه راسره پاتې شي. دا هم دا روان خبرونه لومړی موضوع. په کابل کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي له ټولو افغانانو وغوښتل چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخ ډول ګډون وکړي او له دې لارې سولې ته کار وکړي. سټیفن ډی مستورا دغه خبره په کابل کې د انځورګرۍ یو نندارتون ته چې هدف خلکو ته د سولې پیغام رسول وو وکړي. هنر د سولې لپاره تر سرلیک لاندې دغه نندارتون ته د 1200 ځوانو افغان هنرمندانو اثر وړاندې شوی دی. معصوم میوند دغه نندارتون ته ورغلی او راپور لري.
په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر انجزده کېدو سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې له موجودو ستونزو سره سره په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ستیفن دی مستورا د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې هنر د سولې لپاره په نوم د انځورګرۍ لنډارتون څخه لیدنه وکړه او له افغانانو یې وغوښته چې په خپله رایه خپل راتلونکی انتخاب کړي. نوموړي دغه نندارتون ته چې د سپتمبر د 21مې یا د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی وو وویل دی. وایي په افغانستان کې د ولسي جرګې د ملي انتخاباتو درې ورځې وروسته د سپتمبر 21مه یا د سولې نړیواله ورځ ده او دا د افغانانو لپاره یو ښه دیموکراتیک فرصت دی چې په آزاده توګه خپل راتلونکی انتخاب کړي. زه هیله لرم هغه کسان چې په افغانستان کې مرمۍ کاروي اوس ولاړ سي او د رایې ورکونې صندوقونو ته رایه واچوي. ښاغلی دیمستور همداراز روان کال د افغانستان لپاره مهم وبال او ویل تمه ده چې موږ به په دې کال کې د سولې په راوستلو کې له افغانانو سره همکاري وکولی سو. یاد سوی نندارتون چې هنر د سولې لپاره نمیږ د افغانستان د وروستیو کلونو غمیزې بیانوي او د ټولنې له بېلابېلو ناخوالو د انځورونو په ژبه حالات بیانوي. نندارتون د فیروسکو په نوم د یوې موسسې لخوا جوړ شوی چې د 1200 ځوانو افغان هنرمندانو اثر به د سپتمبر له 8 څخه تر 14 په کښې نندارې ته ایښول سوي وي. له دغو ځوانو انځورګرانو څخه یوه شنکستانه زیده چې ازادي راډیو ته یې د خپل انځور په اړه وویل
دا یو حالت دی چې یو امید شته. داسې نامنظم مخشش ښکاري. کله چې د باران آرام شو نو هر شی به ډېر پاک او شفاف او بیخي یو نوی ژوند
د سولې نړیواله ورځ هر کال په نړۍ کې د سپتمبر پر 21مه لمانځل کیږي چې په وروستیو کلونو کې دغه ورځ په افغانستان کې هم د ملګرو ملتونو او نورو ټولنو لخوا لمانځل کیږي. افغان دولت هم وایي چې د سولې او پخلاینې لپاره یې بېلابېلې هڅې پیل کړي دي او له وسلوالو سره د خبرو لپاره یې د سولې عالي شورا هم جوړه کړې ده.
د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ناامنیو له امله د رایې ورکولو سه باندې زر مرکزونه نه پرانیستل کیږي. د دې کمیسیون رئیس د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلانو ته وویل چې دغه مرکزونه د امنیتي ارګانونو لخوا ناامنه ښودل شوي او که چیرې په یو شمېر نورو مرکزونو کې هم په ورته توګه د ناامنیو ستونزه ولیدل شي هغه به هم نه پرانیستل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شفافه او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په هدف خای د انتخاباتو د ځینو سیمه ایزو دفترونو مسولان هم نورو سیمو ته تبدیل شي. په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې د شفافه او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډېرې اندېښنې موجودې دي، په یو شمېر ولسوالیو کې به د رایو د هغو مرکزونو مسؤولان نورو سیمو ته تبدیل شي چې په اړه یې شکایتونه موجود دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد منوي د دې مطلب په څرګندولو سره د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی هڅه کوي د ولسي جرګې انتخابات له هر ډول تقلب او درغلیو پرته ترسره شي. دای وی په ولایتونو کې تر اوسه د انتخاباتي مرکزونو 1200 مسولان له یو ځای بل ځای ته تبدیل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. زموږ هڅه دا ده چې د انتخاباتو د ولسوالیو د دفترونو مسولان له یوې ولسوالۍ نه بلې ته تبدیل کړو او که چیرې امکان ولري بل ولایت ته به هم ولېږل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې مخکې دا په ډاګه شوی وه چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې به د رایې ورکولو 938 مرکزونه د امنیتي ستونزو له امله نه پرانستل کیږي، خو اوس د امنیتي ارګانونو د ارزیابیو له مخې به 1019 مرکزونه تړلې پاتې شي چې یو اتیا په ننګرهار ولایت کې دي.
معلومات مجموعي ولایت را ماستری وزارت داخله
د دوی په ولایتونو کې د رایو د مرکزونو د امنیت په اړه معلومات مونږ د دفاع او کورنۍ او چارو له وزارتونو او د غراز د ملي امنیت له ریاست څخه ترلاسه کړل. که چیرې په دې اړه نور معلومات هم مونږ ته ورسیږي پریکړه به وکړو چې د رایو مرکزونه پرانستل شي او کنه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی د افغانستان له دریو واړو امنیتي ارګانونو سره په سلا مشوره کار کوي او هڅه کوي چې د امکان په صورت کې د رایو ډیر مرکزونه د خلکو لپاره پرانیزي. ټاکل شوی ده د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د سنبلې یا وږې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. د روسیو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې او وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې دوی به د ولسي جرګې د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي، خو امنیتي ځواکونو ډاډ څرګند کړی چې دوی به د انتخاباتو په ورځ امنیت ډاډمن کړي.
ا ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنيو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
امریکای نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د سولې د خبرو په وړاندې د پرتو ستونزو په اړه په یو مطلب کې لیکلی چې د افغانستان د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره نه پیسې شته او نه هم مشرتابه او همدا علت ده چې د سولې پروسه په ټپه درېدلې ده. د پرسې حل کې ده چې د افغانستان ولسمشر څو ورځې وړاندې د سولې د عالي شورا د جوړېدو اعلان وکړ او ویل چې دا په هیواد کې د سولې د پروسې لپاره یو مهم ګام دی. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې.
نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د حکومت لخوا د سولې د پروګرام د تطبیق لپاره 250 میلیون ډالر ته اړتیا ده. د دې پروګرام هدف بیرته په ټولنه کې د منځلارو طالبانو جذبول دي. خو د ورسپانې په وینا په دې اړه چې دا پروګرام څوک پر مخ یوسي د افغان چارواکو ترمنځ اختلاف راپورته شوی او له بلې خوا هم نړیوال سوس شوي چې له دې پروګرام سره مالي مرسته وکړي. د سولې د ملي پخلاینې د کمیسیون یو لړډلبه چارواکي محمد اکرم خپلواک نیویارک ټایمز ته ویلي چې دا کمیسیون تقریبا له منځه تللی کارکوونکو له درې میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او طالبان هم په دې پوه دي چې دولت د سولې او پخلاینې لپاره هیڅ تګلاره نه لري. د امریکا کانګرس د سولې له پروګرام سره سکال 100 میلیون ډالرو مرسته تصویب کړه. له دې مخکې په تیرې فبروري میاشت کې د لندن په کانفرانس کې چې نړیوالو د افغانستان د حکومت د سولې له پروګرام سره ملاتړ څرګند کړ، ډېرو هیوادونو من جمله بریتانیا، جرمني او جاپان ژمنه وکړه چې 150 میلیونه ډالر به د سولې او پخلاینې د پروګرام د تطبیق په هدف له جوړ شوي مالي صندوق سره مرسته وکړي. ټاکل شوی د دې پروګرام د تطبیق چارې د افغانستان حکومت او نړیوال په ګډه پر مخ یوسي. یو امریکایي چارواکی ویلي چې پر مرسته ورکوونکو د پیسو ورکولو په اړه په دې خاطر هم زیات فشار نشته چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت لخوا د دې پروګرام په ترڅ کې د پیسو لګولو د میکانیزم د رامنځته کولو لپاره یوه اداره نه ده جوړه شوې. د افغانستان د حکومت لخوا په هیواد کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې په کابل کې د جون د میاشتې د سولې په ملي مشورتي جرګه کې فیصله وشوه چې له وسلوالو مخالفانو سره د خبرو لپاره د سولې عالي شورا جوړه شي. خو د سولې د عالي شورا له اعلان سره سم د دې شورا د بریالیتوب په اړه هم ډېر شکونه راپورته شول. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې د سولې عالي شورا تر هغو پورې په خپل کار کې نشي بریالی کېدی چې د پاکستان استخباراتي اداره ورسره همکاري ونه کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر صافی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې د عالی شورا غړو یوازې د خپلو شخصي ګټو په خاطر معاملې کوي، نه د افغانستان د ملي ګټو لپاره. مولوي وکیل احمد متوکل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بهرنیو چارو وزیر له ازادي رادیو سره په مرکه کې د سولې د عالی شورا د بریالیتوب په اړه شک څرګند کړ. ویل چې په افغانستان کې د سولې هڅو تر اوسه ځکه نتیجه نه ده ورکړې چې هغه په یو اړخیز ډول پر مخ وړل شوی دی.
بل ورته د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو مرکز یا سافما په افغانستان کې په جنگ کې لخکېلو ډلو غوښتل چې د کوچني اختر په مناسبت موقت اوربند اعلان کړي. د دې ټولنې مسؤلینو چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې په همدې اړه غونډه جوړه کړې وه وویل چې په تیرو دریو لسیزو کې افغان وګړي له ډېرو کړاوونو سره مخ شوي دي، نو لازمه ده تر څو د اختر په ورځو کې له جګړو څخه په امن کې پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل د زکی غیاسی په رپورټ کې.
د سویلی آسیا د آزادو رسنیو مرکز د دغه هیواد په جګړې کې لښکېلو خو وغوښتل چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې له جګړې لاس واخلي. د سفما د ټولنې غړو د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت باید په جګړو کې ښکېلې ډلې اوربند وکړي تر څو افغانان د اختر ورځې له ویرې او وینو تویولو پرته تېرې کړي. د سفما د ټولنې یو تن غړي عبدالحمید مبارز همدارز له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د کوچني اختر په درناوي د تل لپاره خپل وسلې پر ځمکه کېږدي او سوله دې ومني.
مونږ کله په یو نوم او کله په بل نوم یو بل سره وژلي دي. که چیرې په دقیق ډول حساب وشي مونږ ډېر داسې افغان وګړي چې هم یې د سیاست او هم یې د پوهنې له مخې کولای شول چې افغانستان آباد کړي په خپل لاس وژلي. نو اوس که چیرې وسلوال طالبان د بورو او کونډو میندو، سپینګیرو او هغو ځوانانو چې خپلې ډېرې هیلې له خاورو سره یو شان شوي د هغوی غږونه درک کولای شي، نو وسلې دې پر ځمکه کېږدي او راضی شي سوله دی ومني ځکه د دوی دا کارونه د افغانستان په ګټه نه دي بلکې د گاونډیو هیوادونو په ګټه دي.
د صفما ټولنې همدارز لنړیوالو امنیتي ځواکونو څخه وغوښتل چې نور باید د خلکو پر کورونو د شپې لخوا خپل سری هوایی بمباری بندي کړي. د ټولنې یو اعلامیه هم خبره کړه چې په هغه کې په تیرو جګړو کې افغانانو ته د اوښت او زیانونو یادونه شوې. افغان ژورنالیست زبیر شفیقی په دې اړه وویل
په تیرو درې لسیزو کې اخترونه په داسې شرایطو کې را رسیږي چې د وطن په ګوټ ګوټ کې د جګړې اورونه بل دي او افغانان پکې مري. تیرو دوه شپېتو اخترونو کې د افغانستان خلک له راز راستونزو، کړاوونو، مصیبتونو او ناورینونو سره مخامخ شو.
خو تر اوسه پورې د صفما د دې غوښتنې په اړه افغان دولت نړیوالو ځواکونو او یا هم وسلوالو مخالفینو کوم غبرګون نه دی ښودلی. په تیرو اخترونو کې لیدل شوي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو کوم بشپړ اوربان نه دی اعلان کړی، خو تاوتریخوالی پکې په موقته توګه کم شوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اداري فساد په افغانستان کې یو ستر ستونزه ده او نړیوالې ټولنې د لمنځوړلو لپاره د جمهور رئیس حامد کرزي په حکومت فشارونه زیات کړي دي. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په افغانستان کې د اداري فساد او ستر جرمونو ضد ادارې سره مرسته کوي چې په حکومت کې موجود ستونزې لمنځه ولاړې شي، خو اف بی آی وایي د افغانستان څو تنه مهم چارواکي او څارنوالان د درواغو معلومولو په ازموینه کې ازمویلي او دا کسان نه دي بریالي شوي. په دې اړه ټایمز ورځپاڼه یوه مقاله لیکلې چې مهمه برخه به له جانقه الکو زینه واورو.
جمهور رئیس حامد کرزی پتهلې چې په هیواد کې اداري فساد لمنځه یوسي، خدا چې د دل خوا ټاکل شوی څلور تنه جګپوړي چارواکي د درواغو معلومولو له ازموینې ونه وتل، د جمهور رئیس د اراده په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. څلور پختل شوی کسان، یو په لوی څارنوالۍ کې د اداري فساد د دوسیو څېړونکی دی، بل د بشري قواو رئیس، درېیم یې د لوی څارنوالۍ مرستیال او څلورم د لوی څارنوالۍ پخوانی مشاور دی. له دې څلورو کسانو څخه وپوښتل شول چې په تیرو دوو کلونو کې رشوت اخیستی که نه. څلور واړه په ازموینه کې ناکامه شول. دې څلورو چارواکو ټایم ورځپاڼې ته ویلي دوی په دې امتحان باور نه لري، دوی ټکنالوژۍ ته احترام لري خو دا د افغانانو لپاره مناسبه نه ده. د لوی څارنوالۍ مرستیال احمد بی قادری وای یوه ورځ سړی ناروغه وي، کله تر فشار لاندې وي او کله په خپله د ماشین یا د امتحان آله هم سمکار نه ورکوي. ټایم ورځپاڼه لیکي ښاغلی قادری تیره میاشت د لوی څارنوالۍ د پخواني مرستیال فضل احمد فقیریار پر ځای وټاکل شو. داسې ویل کیږي فقیریار ځکه له دندې لرې شو چې په اداري فساد کې د جمهور رئیس کرزي د ښکېلو همکارانو دوسیې نه بندولې او غوښتل یې دا کسان مجازات شي. هغه جګپوړي چارواکي او څارنوالان د اف بی آی د درواغو معلومولو په ازموینه کې ګډون کوي چې په حساسو دوسیو کار کوي. فخیریار ټایمز ورځپاڼې ته ویلي د اف بی آی د درواغو معلومولو په ټیسټ کې د اداري فساد ضد ادارې مشر محمد اقبال بیدار، شیراغا شینواریا او کلیم الله ملکزی هم ناکامه شوي دي. ښاغلی بیدار ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دی د ازموینې هیڅ خیال نه ساتي، جمهور رئیس کرزی دی په دندې ګمارلی او دا په هغه پورې اړه لري چې لرې کوي مې او که ساتي مې. ورځپاڼه زیاتوي بایدار ځکه په دندې پاتې شوی چې د لوی څارنوال الوکو د دفتر زیات شمېر مامورین د اف بی آی د درواغو معلومولو په ازموینه کې ناکامه شوي او دی مجبور دی چې یو نیم کس خو وساتي. ټایمز لیکي شیراغا شینواری دا مهال د محمد اقبال بایدار تر مشرۍ لاندې د اداري فساد ضد ادارې کې چې شاوخوا 15,000 مامورین لري د استخدام رئیس دی. دی وایي په ازموینه کې ناکامه شوی خو په علت یې نه پوهیږي. کلیم الله ملکزی چې د 2009 کال د اګست له میاشتې څخه د 2010 کال د مارچ تر میاشتې پورې د لوی څارنوالۍ خاص مشاور و وایي په ازموینه کې برخه نه ده اخیستې او هیڅکله به دې کار ته حاضر نه شي. دی وایي زه په خپل ځان باور لرم او ټول عمر مې خپلو خلکو ته خدمت کړی دی.
په خوست، گردیز او اسدآباد کې د پنځشنبې ورځې ازادي رادیو په اف ام 100.15 خبرونه پیلوي. ازادي رادیو د پنځشنبې ورځې د غرمې له 12 بجو وروسته په خوست، گردیز او اسدآباد کې د اف ام په 100.15 اوریدل شي.
بلې دا د ازادي رادیو اوریدونکو ته یو زیری دی چې وس د کابل، جلال آباد، قندهار، مزار شریف او هرات سربیره په خوست، گردیز او کونړ کې هم کولی شي چې ازادي رادیو په اف ام 100.15 په صفه ډول واوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندانانو په امریکا کې د یوې وړې کلیسا د دې پلان له امله خبرداری ورکړ چې غواړي د سپتمبر په 11مه نیټه کلام پاک وسوځوي. په کابل کې د امریکا سفارت هم د دې کلیسا پرېکړه غندلې ده. سفارت ویلی دی چې ډېر امریکایان د اعلان چې د مسلمانانو سپېڅلی کتاب به وسوځوي په قهر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر څنګه پر دې موضوع رپورټ لري چې احمد شیبر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګپوړي قومندانانو د یوې وړې کلیسا پر پریکړې انتقاد کړی دی چې د 2020 کال د سپتمبر د 11مې پیښې په یاد به قرآن کریم ته اور ورته کوي. دا پلان هغې کلیسا نیولی دی چې د فلوریدا ایالت په ګینزویل ښار کې شاوخوا 50 غړي لري او ځان ته د دوف ورلد اوتریچ مرکز خطاب کوي. د ګینزویل د ښار چارواکو کلیسا ته اجازه نه ده ورکړې چې د قرآن کریم نسخې وسوځوي. چارواکو ویل چې دا کار له اصولو سره سم نه دی. خو د دوف ورلد اوتریچ مرکز مشر تیری جانس ویل چې دوی به له جوړ کړي پلان سره سم خپل کار وکړي. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرویس ویل د جانس کلیسا پریکړه د نړۍ له 1.5 میلیارد مسلمانانو سره د ولسمشر باراک اوباما د روغې جوړې هڅې له ستونزو سره مخامخوي. جنرال پیټرویس زیاته کړه چې جانس کلیسا هغه څه کوي چې طالبان یې کوي او نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې چې چیرته امریکا له مسلمانانو سره سروکار لري ستونزې ورته پیدا کوي. په افغانستان کې د ناټو له لوري د امنیتي ځواکونو د روزنې قمندان ډګر جنرال ویلیام کارډویل په کابل کې د دوشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې وړې کلیسا کار په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته ستونزې ډېرې
کړي.
د دوی کار به په حقیقت کې د هغو ځوانانو او میرمنو ژوند له خطر سره مخامخ کړي چې دلته په پوځي لباس کې خدمت کوي او همداراز به پر هرې هغې هڅې اغېز وکړي چې د ترلاسه کولو تکل یې
کوي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم یو خبر پاڼه خپره کړې ده او پکې یې څرګنده کړې ده چې اسلام ته نه احترام د زغملو خبره نه ده او دې ته ژوره اندېښنه لري چې د یوه مذهب یا فرقې غړي داسې کار وکړي. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د امریکا ټول قومونه او د دینونو پیروان په فلوریدا کې د یوې وړې ډلې له لوري دا تیری او زیاتی مردود بولي او ډېر شمېر امریکایانو د دې عمل په وړاندې د مخالفت او اعتراض غږ پورته کړی دی.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې سکاله سعودي عربستان ته د افغان حجانو لیږدولو ته زیاتې اسانتیاوې په پام کې نیولې دي. د حج او اوقافو وزیر د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبرې اعلان ته وویل چې سکال به ټول هیواد څخه شاوخوا 15,000 افغانان د حج د فرضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ شي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
سره له دې چې هر کال د حج د فریضې د ادا کولو په بهیر کې افغان حاجیان د تګ راتګ او په سعودي کې د اوسېدو پر مهال له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي، خو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې سږ کال د حج د فریضې د ادا کولو لپاره افغان حاجیانو ته داسې پروګرامونه ترتیب کړي دي چې حاجیان به پکې تر ډېره ځایه له ستونزو سره مخ نه شي. د حج او اوقافو وزیر یوسف نیازی د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې سږ کال مخکې له مخکې د حاجیانو هوایي ترانسپورټ په سعودي کې حرم شریف ته د نږدې ځایونو نیولو، روغتیا او د تجربه لرونکو ښوونکو ګمارلو ته لازم تدابیر نیول شوي دي.
امسال به خاطر بهبود کیفیت تنظیم شؤون حج
سکل د حج اوقاف وزارت د حج د مراسمو د کیفیت د خکولو لپاره د حج د ملي کمیټې په مشوره ځینې لارښوونې له سره ترتیب او ځینې یې نوي کړي. د دې کړنلارو پلي کېدل به د بهیر شفاف، آسان او له ستونزو وژغوري.
په خوست، گردیز او اسداباد کې د پنځشنبې ورځې ازادي رادیو په اف ام 100.15 خبرونه پیلوي. ازادي رادیو د پنځشنبې ورځې د غرمې له 12 بجو وروسته په خوست، گردیز او اسداباد کې د اف ام په 100.15 اوریدل شي.
د امریکا متحده ایالاتوی د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې روستي رپورت پرې خانه کړي، خو تهران مدعي ده چې په دې رپورت کې انډول نه دی ساتل شوی. په رپورت کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي ایران د دوی د یو شمېر سارونکو د مخنیوي له امله د دوی ستونزې زیاتې کړې دي. د ازادي راډیو د خبر څنګه پرې په دې مسلې رپورت لري چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتو د اټومي انرژي پر نړیوالې ادارې شخ کړی دی چې د ایران په اړه د دوی تازه رپورټ د ټولو هغو هیوادو لپاره چې د اټومي وسلو د نه پراختیا ملاتړ کوي اندېښنې پیدا کړې دي. دغه رپورټ د دوشنبې پر سپور شو. پکې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وای ایران د اوږدې مودې په مخه د خپلو اټومي تاسیساتو د څارنې په لاره کې خنډ پیدا کوي. بل لور سره سپینې ماڼۍ ویاند ټامی ویټر وای دا راپور د دې څرګندوی کوي چې ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره له همکارۍ ډډه کوي، خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکوي او ورو ورو د اټومي وسلو جوړېدو ته ورنږدې کیږي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیه وویل چې دا راپور ستونزې لري او تعادل پکې نه دی ساتل شوی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رامین مهمان پرست بیا په راپورټ کې د ایران له نظره د نه تعادل ترڅنګ دا وویل چې دا پکې بیا ثابته شوې ده چې د ایران اټومي فعالیتونه سوله ییز دي.
در این گزارش هم برای بار 23
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې په خپل راپورټ کې د دروښتم ځل لپاره ټینګار کړی دی چې د ایران اټومي پروګرام سوله ییز دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم وویل چې د اټومي انرژي نړیواله اداره باید اسرائیل ته پام وکړي چې ویل کیږي اټومي وسله لري. مهمان پرسیا تکړه چې نوی راپورټ په د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې